په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زمو همکار کرام الله اکرام مختوري خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري اورو. پایل کړی ته مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. هند او چین یو بل په لانجمنه پولو په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلی صالح چې نن د شهید اونۍ د پیلو د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شو مراسمو ته خبرې کولې وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قرباني له پامه ونه غورځول شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د شورا مخکینی رئیس کریم خلولی وویل د سولې په وړاندې باید ټول خنډونه پای ته ورسیږي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډیر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ اتلي د ګلانو د ګیرې لیکودو وروسته خبر اعلان ته وویل چې مرکزي پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوحې ته د دې پلاوی د سفر کړنې ته ونه خو ده، خو ویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکې دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
خاله عبدالله دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په دریمه ورځ نن د کابل بازانو ټیم د مس عینک اتلانو ټیم ته ماتې ورکړه. پچه د کابل بازانو وګټله او مس عینک ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مس عینک په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځې 233 منډې وکړې، خو د کابل بازانو ټیم وکولی شول چې په 19 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځې 2 ټاکلی هدف ترلاسه کړي. نن د تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه نورعلي زادران ته ورکړل شوه. نن بل لوبه د بوست ساتونکو او بند امیر خمران ترمنځ ده. د شپږیزي لیګ سکال وم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نورې هم دوام وکړي. د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. دا پېښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 1500 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د خیبر پښتونخوا ایاله د کانونو او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه له کان څخه 300 مړي راایستل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. هغه وویل ګمان کېږي چې 40 نور کان کیندونکي به هم تر خویدلو ډبرو لاندې بند پاتې وي او د ژغورونکو هڅې روانې دي. د سیمې یو اوسېدونکي اوایني شاهد د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم فاتح ګل. دا تقریبا 15 بجې وي چې کله منګم په کارو پته را نه لګېدله، خو چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو نو بس دوړه وه او بس زیا په زیا باندې کېناستلو. بیا د هغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله را روان شو په دې لار باندې، خو زر ورته موږ را رسېدي ځکه هم نه شو چې هغه نورې کانډې هم د دې غره نه رالویدي.
د راز د سیمې اوسېدونکو له پخوا دا ویره ښودلې وه چې د مرمر ډبرو د کیندلو لپاره د چاودنو په نتیجه کې ښایي ډبرې راوښویږي. هند او چین یو بل په لانجمنه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنې پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانوني توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول له کرښې اوښتي او په قصدي توګه د خبرداري ډزې کړې دي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. هندي چارواکو بیا دغه ادارت کړی او ویلي دي چې چینایي ځواکونو په سیمه کې د یوې لرې پرتې پوځي پوستې د محاصره کولو او د خبرداري ډزو د کولو په هڅه سره یو ډیر پارونکی اقدام کړی دی. په لداخ سیمه کې د هند او چین ترمنځ د پولې پر سر دغه کړکېچ په می میاشت کې راپورته شو چې د هواري لپاره د دواړو هیوادونو دفاع وزیرانو 4 ورځې وړاندې غونډه وکړه، خو هغه بې نتیجې پای ته ورسېده. ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان یې له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویاند فهریتین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس درلودلو تورن وپېژندل. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل، محکمې پر سزا بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي توګه نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هېواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و. نوموړی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نېټه د ځینو اسنادو اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول کې سعودی عربستان کنسلګری ته ورغلی و چې له هماغه ځایه ورک شو، او وروسته د